द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. په نننۍ خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه افتخار حسین
هرکلی وایو. یو شمیر خبرونه او ویډیو رپورټونه به تاسو په دې خبرونه کې اوریدای شئ او لیدای بشئ. خو لاول غوښ شئ چې نن موږ ستاسو لپاره مهمه په دې خبرونه کې سراوړی دي.
تاسو ته به وړاندې کوو چې د امریکا په مشرۍ کې د نړۍ شپږو طاقتونو د ایران سره کومه اټومي لوزنامه شوې ده. د دې مهم ټکی څه دي؟ دا چې نړۍ دې ته څه غبرګون ښودلې دی او سعودي عرب او اسرائیل دې ته څنګه ګوري.
او دا به هم تاسو په خبرونه کې اوریدای شئ چې که څه هم په د امریکې په کانګرس کې د ایران سره چې کومه اټومي معاهده شوې ده نو د هغې مخالفت شوې ده. خو د دې په جواب کې د امریکې صدر براک اوباما وایي چې هر هغه حساب شندای چې د دې موایدی پرځدی.
او دا چې په پاکستان کې په خاص توګه د خیبر پختونخوا قبایلی سیمه بلوچستان کې خلکو د اختر لپاره څه تیاری نیولې دي او د دې سره سره چې اوس خلک وای د اختر مبارکې د کاډونو په لار نه بلکې د سوشل میډیا په لار کې.
دا او نور رپورټونه او خبرونه به هم د خبرونې برخې مونږ سره اوسه لاول وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د ایران او د نړۍ د شپږو هیوادونو ترمنځ نن په ویانا کې د تهران د نیوکلیایي پروګرام پر باب تر سره شوې لوزنامې باندې نړیوالو مشرانو ګډ غبرګون ښودلې دي. د دې نه وړاندې د امریکا په مشرۍ کې د شپږو هیوادونو ترمنځ نن د آسټریا په ویانا کې د تهران د لانجمن نیوکلیایي پروګرام پر سر لوزنامه تر سره شوه. د دغه لوزنامې لپاره هم په ویانا کې تر 1300 ورځو پورې خبرې اترې جاری وې. د اسوسییټډ پریس خبری اداره وایي چې لوزنامې له لوري به د ایران اټومي پروګرام تړل کیږي په بدل کې به د نړیوال بندیزونو لری کولو څخه د بلیونونو ډالرو مرستې د ایران سره کول شي. د تړون لارې ایران به تر لسو کلونو پورې د اټومي وسلو لپاره کافی مواد نشي جوړولې او د پوځي مرکزونو په شمول نیوکلیایي تاسیسات په د سارنې لپاره خلاص وي.
او د امریکې د نمائندګانو د ایوان سپیکر جان بینر ویلی دی چې د ایران سره دغه لوزنامه د قبلونې وړ نه ده. خو د امریکې صدر براک اوباما وایي چې کانګرس به د ایران سره شوی جوهري لوزنامې باندې تفصیلي غور کوي. خو که د لوزنامې د مخنیوي دپاره د قانون سازي لاره خپله کړه نو دی به ویټو کوي یا ردوي. صدر اوباما ویلی دی د ایران سره د کلونو رقابت هغه څه نه دي ترلاسه کړي کومه چې امریکا او نړیوال طاقتونو د دوو کلونو د خبرو اترو د لارې ترلاسه کړه. د ویل ایران به د جوهري لوزنامې د لارې د اټمي وسلې دپاره یورینیم نشي غني کولی او جوهري خشاک به هم د ملک نه بهر وي.
او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دغه لوزنامې ته یو تاریخي لوزنامه ویلې ده او زیاته کړې ده چې له دې څخه د دوی هغه بنیادي هدف ترلاسه شوی دی چې ایران له اټومي وسلو څخه لرې وساتلې شي. هم په عین حال کې د ایران په گاوند کې پاکستان چې په خپله هم په اټومي وسلو سنباله دي. تهران د نیوکلیایي پروګرام په اړه د لوزنامې هرکلی کړی وای دې څخه به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځولو پروژه پورا کولو مرسته وشي ځکه چې وړاندې د بندیزونو لامل پاکستان نشو کولای چې دغه لوزنامه د ایران سره عملی کړي. د بارانو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج زویلی د داسې اقدامات په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره اغیزمن وي.
او د افغانستان پر لتنیزه د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د جټ الوتکو په تر سره شوو فضایي بریدونو کې د مهمو تندروا کمانډرانو په شمول سوار لسوسلوال وجل شوی دي. د پاکستان د فوز د عامو اړیکو څنګه ایس پی آر په خپل جاری شوی بیان کې وایي چې فضایي کاروایی د شمالي وزیرستان په الواړه سیمه کې شوې ده او بیان کې ویل شوی دی چې ترهاګر د سیمې نه د خپلو ځینو ملګرو د مړو د وړلو په حالت کې لیدل شوی. کومه سیمه کې چې دغه پیښه رامنځته شوی هغې پورې د میډیا رسد نشته ځکه په آزاده ذرایعو تصدیق نشي کېدی.
په هندوستان کې چارواکي وایي چې د یو دریا په شنډه د مذهبي مراسمو په غونډه کې د ټیل ماټیل له امله لږ تر لږه ویشت تنان وژل شوي دي. دا پیښه نن د سه شنبې په ورځ د اندرپردیش په ایالت کې هغه مهال رامنځته شوه چې په زرهاو کسانو دغه دریا په غاړه دوی راغونډ شوي او هلته یې د لمبېدو مذهبي مراسم پوره کول.
ملګری ملتونو په افغانستان کې د عامو خلکو هدفي وجنې په فوري توګه د بندولو غوښتنه کړې او په تیرو دوه ورځو کې د سلو نه زیاتو عامو خلکو د مرګ او د جوبلې غندنه کړې. د کابل دپاره د یو ان سفیر نیکلس هیسم وایي تشه د عامو خلکو د مرګ جوبلې شمیره د دې بمونو د چاودلو د لاسه هغه المناکه تصویر نشي ښودلی چې په کې د ماشومانو ښځو جنکو زامنو او پلرونو ځپلی شوي وجودونه او د دې قسمه پیښې نه پس اصل حالات لیدلی کېدای شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غوړې قدرمنو اوریدونکو او کتونکو تاسو ته وایو چې د ایران لانجمن اټومي پروګرام پر سر چې د امریکا په مشرۍ کې د نړۍ شپږو هیوادونو ترمنځ نن کومه لوزنامه سرته رسیدلې ده، لاسلیک شوې ده. دغه لوزنامې په حق لباندې به موږ تاسو ته د نړۍ خبرګون د دې د تیلو په مارکیټ باندې څه اثر غورځيږي په خاصه توګه په سیمه دغه نړۍ ته چې دی په خاصه توګه اسرائیل او سعودي عرب سرنګ ګوري، ځکه چې د دوی په دغه سیمه کې د ایران سره د پخواره هسي اړیکې سمې نه دي. دا د دې ترڅنګ سیړنکاران دلته په امریکا کې دیتا په کوم نظر باندې ګوري دا سمره مهمه ده، آیا دا به عملی کړی شي او کنه. د غرنګ پښتنې د دې سره سره د پاکستان لخوا کوم خبرګون خودلې شوې دي او په امریکا کې چې کوم سړنکاران دي یو سکایپ انټرویو هم موږ لرو او آډیو انټرویو غانې هم لرو تاسو ته به دغه وړاندې کوو په دې پروګرام کې. خو د ایران د اټومي لوزنامې نه علاوه په دې پروګرام کې چې موږ سره سدي هغه کې تاسو به چې د اختر په حق لباندې یو ډیر خوندور دلچسپ ریپورت او هغه دا چې په خوا به خلکو د اختر د کارډونو په لار باندې چې دین خپل مبارکي لګلې دا یو طریقې کارو، اوس هغه هر څه بدل شوی دی، موبایل راوتی دی، خلک د ټیکسټ میسج یعنی پیغام په لار، د دین علاوه په فیسبوک باندې خپل ټولو ملګرو ته که ورسره نږدې اوسېږي کلری دغه ټول شي دی هغوی ته لیږلی شي خپل د اختر مبارکي. د ټویټر په لار یو تصویر خلکو باسي یو بل سره شریکوي، نو دا ټولې چې دي ډېرې مهم خوندور او دلچسپ رپورټونه دي. دا هر څه به تاسو ته مونږ په دې خپرونه کې وړاندې کوو. که تاسو غواړئ چې د ډیوا ریډیو خپرونې په ویب پاڼه باندې وګورئ نو ضرور تاسو www.voadivaradio.com په دې باندې تاسو دا کتلی شئ، اورېدلی شئ که چېرې ستاسو نه دا پاتې شي. راځو اوس څرنګه چې تاسو ته ماوي د ایران هغه اټومي پروګرام پر سر چې کومه لوزنامه د امریکا په مشرۍ کې د شپږو طاقتونو نن ترسره شوې په آسټریا ویانا کې، د دې مهم ټکي څه دي او په دې باندې د نور تفصیل لپاره دا وخت زمونږ سره زمونږ همکار نفیس ټکر صاحب سټوډیوز کې موجود دی. ستړی مشه نفیس صاحب،
ډیره مننه اوریدونکو ته هم په خیر علی وایو.
ډیره مننه نفیس ټکر صاحب. که تاسو د ډیوا ریډیو کتونکو او اوریدونکو ته دا چې کومه لوزنامه شوې ده د دې مهم ټکی وړاندې کړئ.
زه به اوریدونکو ته دا وایم چې په دې معاهده کې دواړو خواو یو څه ګټه ترلاسه کړې ده په ظاهره باندې. زه به اول دا قد غنونو ذکر وکم چې کوم په ایران باندې لګېدلی. لومړی دا چې راتلونکو 15 کالو پورې ایران نشي کولی چې نیوکلیر فیول یعنی اټمی خشاک جوړ کړي. دویم دا چې د ټیټې کچې جوړ شوي کچه یورانیم هغه چې به کوم ایران جوړول په هغې باندې هم یو قسم له بندیز ولګېد، نور دوی جوړوي نشي. او کوم چې موجود دي په هغې کې به 98% چې دی هغه به دوی خوندي کوي او ځینې به وروسته ورکوي. درېیمه خبره چې په دې کې کومه اهمه خبره ده هغه داره چې د سنټریفیوج د لارې چې د یورانیم د غنی کولو یا د شاربلو یا د پخولو چې کومه طریقه ده هغه په هغې کې به درې برخو کې به دوه برخې کار نه کوي، صرف یوه برخه به کار کوي. او هغه چې کومه برخه کار کوي نه هغه به هم د سوله ایزو مقاصد لپاره کار کوي. څلورمه مهمه خبره پکې بیا داره چې کچرې ایران یا دا چې کوم قوتونه دي شپږ قوتونه دوی په یو ځای کې د یو داسې حالت سره مخ کیږي چې دوی ته پته لګي چې ایران نور دا تړون نه عملی کوي یا د تړون سرغړونه کوي، نو دا معاهده چې کوم ماتم شي نه ایران به یو کال روستو خپل اوسنی حالت ته راځي. یعنی دومره به دوی دا کیپبلټیز دا طاقت یا ایټم بم جوړولو دا طاقت سره به دومره سفر شوي دومره زیانمن شوي وي چې یو کال وخت بالا چې دوی بیرته خپل کارونه شروع کړي. او شپږمه خبره چې کوم اهم ده هغه داره چې نن سهار دوی د انټرنیشنل اټامک انرژي ایجنسی یعنی هغه اداره چې هغه په دنیا کې د اټمي وسلو څارنه کوي دا هغوی سره هم یو لوازنامه کړې او د هغې لوازنامې تر مخه به دغه شانتی دوی به ځي او دغه ځای به پلټنې کوي کوم ځای کې دوی شک ته چې بم جوړیږي یا اټمي وسله جوړیږي. دا دا اړخ بل اړخ ته اوس راځم. بل اړخ هغه دی چې ایران ته په لاس ورځي. ایران نه به هغه ټولې پابندیان یا قدغنونه اوچتېږي ته کم تر مخه چې هغوی نورو هیوادونو سره مالی لوازنامې نشوي کوي هغه قصې به ختم شي. دویم دا چې د ایران د تیلو په ذخیره باندې ناست دی. څلورم نمبر طاقت دی د تیلو په حساب باندې خپل تیل به مارکیټ ته راوباسي چې تیل خرڅیږي دا به هم د ایران خلک به هم د سعودي عرب یا د قطر په شانتې مالدار شي. ایران به یو طاقتور هیواد جوړ شي مالي حالت به ښه شي. او بل یو مسله چې د هغه داره چې ایران غوښتل چې وسلې باخلی خو په وسلو باندې فل حال قدغن دی که ایران شرایط پوره کول ممکن دا قدغن وخت چې کم دی هغه راکم شي. اوس دوی دا تو کالو پورې میزایل نشي اغستې خو بیا کېدی شي چې هغه که دوی دا عرصه برابر وو نو جان کیری ویلي د امریکې وزیر خارجه چې ممکن دا موده چیرې دا را لنډ شي.
صحیح دا خو هغه غټې غټې خبرې نفیس ټکر صاحب دی ته په امریکا کې او په ایران کې کم قسمه عکس العمل ښودلی شوی دی.
په ایران کې چې کوم حکومتي غبرګون دی یعنی د صدر اوباما او د هغه د ګوند ډیموکراتس د هغوی ورته هرکلی ویل دی. صدر اوباما خخکاره ویل دی که کانګرس د امریکې پارلیمنت چې دی که هغه ردې مخالفت کوي نو دی به هغه ویټو کوي د کانګرس که یو قانون جوړوي چې ګینې دا ډیل د منځه یوسي نو دی به هغه فیصله ویټو کوي. او د ایران صدر چې دی هغه هم ورته هرکلی ویل دی. خو نړیوال چې کوم غبرګون دی هغه ګډوډ دی په دې حساب باندې چې په سیمه کې کم طاقتونه دي. یو مثال اسرائیل دی بل مثال یې د سعودي عربستان دی او بیا د ملکونو د دواړو ملکونو دغلته کې نور چې کوم سنی مسلمان هیوادونه دي لکه مثال په طور قطر شو مثال په طور په خلیج کې دا نور واړه هیوادونه چې دي هغوی به زیاتره د سعودي او د اسرائیل سره ودرېږي. خو پاکستان ورته هرکلی ویلې دي روس ورته هرکلی ویلې دي چین به ورته هرکلی ځکه وایي چې دوی هم د دې ډیل برخه دی. دغه شانتې برتانیا فرانس جرمني دا ټول به ورته هرکلی وایي دا ټول د دې برخه دی. او په نړیوال مارکیټ کې هم ممکن ده چې دې ته یو ډیر په مثبت انداز باندې وکتل شي ځکه چې د تیلو قیمتونه جګ شوي دي او چې د تیلو قیمت جګ شي په هر حکومت او په هر چا باندې راغې زور راځي نو ممکن ده چې د ټول اوسنی چې څوک په حکومت کې دا وخت د هغوی دپاره زه داسې ګڼم چې ګینې یو زیر دی او هغوی به دغه ریلیف یا دا کوم ارزانتیا چې دي هغه خپل ولس ته ورکړي نو ممکن د خلک به خوشحاله شي.
صحیح شو. دغه پوښتنې تر اتلم نفیس ټکر صاحب چې د تیلو په قیمتونو باندې به څه اثر وغورځیږي په نړیوال مارکیټ کې او بیا په خاصه توګه په سیمه کې یو عام تن چې هلته ګاډي بوزي او هغه د تیلو په پمپ کې تیل چې هغه ته به څومره پوري چې د اسانتیا او کم قیمت ملاوي.
افتخار تاسو په وختونو پروګرامونو کې هم دا خبره کړې ده زه به ما خبره به وایم چې د تیلو په قیمتونو باندې به لازمان فرق پرې باسي. اوس په مارکیټ کې د سعودي عرب او دغه شان د قطر او دغه شان ته د وینزویلا یا دغه شان د روس پر ضد یو بل قوت را پاسید د تیلو په مارکیټ کې وغه دی ایران. نو که چېرې دا ارس سم رواني او دا ډیل منستر په ځای باندې ولاړی او خپل کار سرته ورسی نو د تیلو قیمت به ارومرو را غورځیږي. تاسو وختي ذکر کړی دا وخت په نیویارک کې د تیلو د کچه تیلو د یو بیرل قیمت چې دغه $250 د پروس کال دا و $103 نو ډیر فرق راغلی. د مخکې نه کله نه چې را خبرې شروع شي پر 13 میاشتو کې نو قیمت یو څه را غورځېدلی دی ځکه چې هر چا د مارکیټ هم د امید و په مارکیټ کې چې کوم خلک ناست دي هغوی ټولو د امیدونو چې دا خبره به کامیابیږي او تیل به ورسره ارزانیږي. نو د عام سړي دپاره که په پاکستان کې دی که په امریکا کې دی که په برتانیا کې دی تیل به ورته خامخا راغورځیږي. د تیلو قیمت کې ډیر زیات امکان دی چې کومې راشي دغه شان په سټاک ایکسچینج کې هغه خلک چې هغوی خپلې پیسې په تیلو په تولیداتو کې بندې کړي د هغوی هم د یو خطر سره مخ کېدی شي ځکه چې د هغې چې کوم شیرز دي سوداګانې هغې بیه به ټیټیږي.
صحیح. ډیره ډیره مننه نفیس ټکر صاحب ډیر په تفصیل سره تاسو د دغه لوسنامې مهم ټکی او چې څه اثرات په وی خاص توګه باندې اقتصادي اثرات په سیمه کې په نړۍ کې. ډیره ډیره مننه
تاسو ډیره مننه
ربانی.
دا د وایس اف امریکا د ډیوی ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. د ایران سره چې د شپږو عالمی طاقتونو به شمول د امریکا کم اټمی لوسنامه شوې ده. تفصیل تاسو واوریدو. وس هم په دې موضوع باندې تاسو ته سیړنه وړاندې کوو چې د امریکای کم سیړنکاران دي هغوی د لوسنامې نه څومره خوشبینه ښکاري او بیا د دې نه یوازې ایران د هغې د ګاونډي ملکونو پرکې په ټوله نړۍ باندې به څه اثر غورځېږي. افتخار حسین دغه سیړنکارانو سره خبرې اترې کړې دي، نو تاسو
ډیره مننه سمین احسن. د بخپل اوریدونکو کتونکو ته ویم چې دلته په واشنگټن کې بیا هغه سیړنکاران چې په دې موضوعاتو باندې نظر ساتي، او نه صرف دا چې د ایران بلکې د پاکستان او هند چې کوم دا وخت اټومي زغل دی د یو بل خلاف په دغه باندې نظر ساتي، او په منځني ختیځ باندې چې دغلته کې د دغه لوزنامې وروسته څه قسمه عکس العمل رامنځته کیدی شي، او امریکا سره د هغې لپاره څه حل دی، په دغه موضوعاتو باندې دلته په واشنگټن کې سټیمسن سنټر دا د اټومي ریسرچ یا تحقیق لپاره د یو ډیر غټ مرکز دی، او د دې مشر مایکل کرپن چې په پاکستان، هند او په ایران باندې ډیر جوړ نظر ساتي، دا غوی سره مونږ خبرې ترې وکړلې. اولنې پوښتنه چې د دوی نه مونږ وکړله چې تاسو دې لوزنامې ته سرنګ ګوره، په دې کې د چا ګټه د چا تاوان دی؟ نو د هغوی ځواب داسې و:
About as historic as the first nuclear arms limitation agreements reached between the United States and the Soviet Union back in 1972.
مایکل کرپن وایي چې دا هغه عمره تاریخي لوزنامه ده، سرنګ چې د امریکا او د سوویت یونین د هغه وخت چې کوم دا طاقت وو، یعنی روسیا دی، په کال 1922 کې د دوی ترمنځ دغه لوسنامه شوې وه. هغه هم ډیره تاریخي وه ځکه چې د نړۍ هغه دوه طاقتونه چې تر ټولو زیات اټومي مواد لرل په دې موافقه شوو چې دا به دوی محدودوي. نو دا هغه همره تاریخي دوی وبلله. بیا د دینه چې وروسته موږ دغه پوښتنه وکړله، د ایران د اټومي لوزنامې وروسته ډېر فکرمندې داسې دي چې دوه هیوادونه دا وخت یو بل سره په دښمنۍ کې ښکیل دي، او اټومي مواد لري، اټومي وسلې لري، هغه پاکستان او هندوستان دي. تاسو څه ګڼئ چې ګینې د ډیپلوماسۍ په لار دغه دواړه هیوادونه چې اصل مسله ده په دنیا کې دا وخت دی، دا هغوی سرنګه چې دی محدوده کولی شي او د دوی وسلې کمولی شي، آیا داسې کوم میکانیزم کوم لارې د دوی لپاره موندلی شي؟ مایکل کرپن په دې حق لباندې وویل:
The world breathes a sigh of relief about this Iranian nuclear deal, but we are still waiting for India and Pakistan.
دی وی چې د ایران د اټومي لوزنامې نوروسته اوس نړۍ خو څه د سکون سا واخیستله چې ګینې دغه حالات لږ ډیر قابو شو، خو ولې په دې انتظار دی چې پاکستان او هندوستان به کله کینی او دوی به دغه رنګ یو لوزنامه کوي چې آیا دوی به دغه اټومي وسلې چې دی دا کمی ځکه چې دوی موږ ته په خپلو خبرو کې وي پاکستان دا وخت دا صلاحیت لري چې په یو کال کې 40 اټومي بمونه دوی جوړ کړي، او دا غرنګ هندوستان یو خپل صلاحیت هم بیا لري. نو تاسو ته به دا وایو چې هغه وایي کچره دغه دښمنی او دغه صلاحیتونه دغه سروان وي، نو د دې او مخه وننی ولې شو، نو نړۍ به زیاته غیر محفوظه وي که څه هم د ایران سره یو اټومي ډیل د نړۍ ورسېده. د دینه ورستو بیا د میډل ایست انسټیټیوټ دلتا د سیډنی یو اداره ده، هغه په هغه کې یو سیډنکار دی چې د منځنی ختیس په اړه باندې هغه تجزیه کوي، سیډنی کوي. دا غوی نه منګه پښتنه وکړه چې رستاسو په نظر باندې دا چې کوم لوسنامه شوی ده دا به څومره اغیزمنه وي، خو آیا راتلونکي 15 کال چې یادول کیږي دا به آسان وي او کنه د دې د عملی کولو په حق لا؟ تاسو سوای د دغه سړنکار نوم دی ایلن کایسویډر، دا غوینه چې موږ پښتنه وکړو نو جواب یې صدا سره کا:
At this point it's hard to know, and the best that we can do is say that the negotiators have done what they can.
په دې وخت باندې موږ سونه شو ویلې، خو موږ دا غنو چې پراتلونکي وخت کې به ډېری پیچیدګي وي، خو د دې سره سره کوکتل شي نو ډېر څه ترلاسه شوی دی. د دې شړنکار نه مونږ دا پوښتنه هم وکړله چې سعودي عرب د دې لوزنامې خلاف دی او وو، دغه رنګې اسرائیل هم، او د اسرائیل وزیر اعظم خودل تراغلی هم وو سو میاشتې وړاندې، او کانګرس ته وینا هم کړې وه چې دا لوزنامه دی اونشي. نو آیا کچرې اوس خدا اوشوله اسرائیل او سعودي عرب خو د امریکا ملګری هیوادونه دي، نو د دوی دغه ویرې ترهې چې دي، دغه فکرمندۍ، امریکا به دا څنګه لري کوي؟ ایلن کایزوټر دی ور اډیو ته وای.
First of all, with the Saudis, we've already made clear that we're committed to their defense and that we will continue to have a strong defense relationship.
دی وای چې امریکا خو خپه وخت باندې سعودي عرب ته دغه خبره واضحه کړې ده، او هغه دا واضحه کړې ده چې ستاسو سره، یعنی د امریکا او د سعودي عرب چې کم دفاعي تعاون دی هغه به جاری وي، هغه به چې ګنی امریکا به تنه لاس نه اخلي. دغه رنګ اسرائیل ته هم ویلي شوی دی، او وته ویلي دی چې دغه فکر مندې چې ستاسو دی دغه تکتنه کیږي، او هغه سيزونه چې امریکا په سیمه کې اوس کوي هغه به بدلیږي نه د اسرائیل لپاره. نو دا هغه بنیادی خبرې چې په دې باندې دلته څېړنکاران په نظر ساتي مونږ تاسو ته وړاندې کړي.
ایران سره په گاوند کې پراته دوه ملکونه، یو طرف ته پاکستان، بل طرف ته افغانستان، چې د دوانو د ایران سره شریک مفادات هم دي. د پاکستان او د ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین کومه پروژه ده، هغه د ډیری مودې نه د زنخ کار ده، ولې چې په ایران باندې د عالمی کچه باندې پابندیانې لګیدلې. هم دغه شان افغانستان هم ده چې د دې اټمی معاهده نه پس وس افغانستان هم د ایران سره په آزاد باندې تجارت وکولې شي، او نور اقتصادی چې کمی سرگرمیان دي هغه به هم خپل د ایران سره جوړول شي. نو د دین علاوه نور هم د ایران سره په گاوند کې ملکونه دي چې د ایران د دې معاهده نه پس به بیا د ایران سره تعلقات نور مضبوطول شي. دغه او نور تفصیل چې د ایران د اټمی معاهده نه پس به وس د ایران گاونډیانو ته ایران ته خپل سمره اقتصادي توګه باندې ګټي رسی، او مخکې به د دې نتیجې سره اوزي. نو په دې موضوع باندې تفصیل په اسکایپ انټرویو کې د منځنی ختیځ لپاره سیړنکار عالم پاین نه پوښتلې ده. زموږ همکار رحمان بنیری خبرې ورسره کړې دي، نو دغه اسکایپ انټرویو تاسو ته وړاندې کوو.
محترم عالم پاین صاحب، نن د نړۍ د شپږو طاقتونو او د ایران ترمنځ یو تاریخي جوهري لوزنامه شوې ده. دې باندې نړیواله مشرانو خپل غبرګونه هم ښودلې دي، او په دې باندې په ځای کچه باندې هم خبرې روانې دي. خو زما ستاسو نه خصوصا تپوس دا چې د دې معاهده په منځنی ختیځ او په خصوصا افغانستان باندې اثرات وي.
د دې معاهده په مقابل کې ډېر عکس العملونه له مختلفو ګوښو څخه د دنیا ظاهر شوي دي. اوس یو خو په خپله په ایران کې دی چې په ایران کې د هغه استقبال شوی دی. هغه د ایران قوې اجرائیه چې په خپل حکومت دی هغه دا منظور کړی ده، او په خپل زه فکر کوم چې د آیت الله خامنه‌ای هغه هم موافقه په دې کېسته. دا خو د ایران عکس العمل دی. په امریکا کې دا په خپل د اجرائیه قوه دا معاهده امضا کړې ده، مګر بیا دا مجبور دی چې د امریکا او کانګرس ته ولاړ شي. په امریکا کې د امریکا سنا باید دا منظور کړي، د امریکا په قانوني اساسي کې رئیس جمهور شي او معاهده امضا کړي، هغه باید د سنا د خوا څخه تایید شي د امریکا. نو ګوره، په زه فکر کوم چې دلته به دا مخالفتونه به ورسره ډیر وي، او په سنا کې د خپل جمهوري خواهانو ګوند چې دی هغه تقریبا اکثره د دغه معاهده په دغه حالت کې مخالفه دي، او د په خپل د ډیموکراټان چې دي، د په خپل د اوباما د حزب ملګری چې دي، په هغه کې هم یو څه د خلک وای وای دا باید پر دې باندې دقت وسی. نو هغه د امریکا کانګرس شپته ورځ لري، په شپته ورځو کې به دا معاهده کتل کیږي، پر هغه باندې به پر هر ماده باندې به مباحثات کیږي. نو بعد له هغه څخه به وګوره چې ګوره چې د امریکا سنا دا منظوروي او که نه منظوروي. نو که نسی منظور، بیا به دا سنا په هغه وخت کې د کانګرس به یو بل هغه په مقابل کې به عکس العمل شي، او اوباما له وخت ویلي دی چې زه بیا هغه ویټو کوم. یعنی که د کانګرس له خوا څخه بله لار پیش سي او اوباما دا غسر مخالف او بابا بیا ویټو کی نو دا ماهده هغه وخت د عمل جامع اغستای سي چې د امریکا د کانګرس لخوا څخه دا تایید شي.
خځي خو زما پښتنه علم پاین سي ابدا د چي کچري د موحده کامیاب کیږي او لکه څنګه د دې چکم شرایط تي هغه مخه ترغلي دي یا د امریکا او نړیواله مشرانو په هرکلی کړي دي نو افغانستان با د دې موحده سه اثرات وي ځکه چې ایران باندې د شکونه یا نیوکه کیږي چې هغه په افغانستان کې دننه ځني وستوال ګوندونو سره کومک کوي امریکا هم په افغانستان کې د پدیت ناظر کې د پښتنه کوچې په افغانستان به ساسرات
اول خدا د اشتراغه د هغه وخت څخه چې دا په ایران کې بعد له د ایران د انقلاب څخه چې په 1990 کې وسو او دا د امریکا ډیپلوماټانه يرغل ونیول هل تخلقو د امریکا مناسبات د ایران سره قطس ولا دا تقریبا دا د 15 شکاله کېږي چې امریکا او ایران مناسبات نصر لري سیاسي مناسبات نو په دې لحاظ باندې امریکا چې هر څه په د منځري ختیځ کې کوي ایران د هغه په مقابل کې عکس العمل شي او ډیر شدید عکس العمل اوس ګوره په ایران او په سوریه کې او په یمن کې په خپل په لبنان کې په بحرین کې دا د ایران شیعگان د شیعگان چې صف بل خصوص د امامي شیعگان ایران د هغو سره ملاتړ کوي او د امریکا په مقابل کې شدید عکس العمل ښکاره کوي او د غرنګ امریکا او اروپای غربي او په خپل اسرائیل هم د ایران سره په دلته د پالیسیګانی په بینندلی ساحه کې په ټکر کې سره مخامخ دي نو کله د امریکا او د ایران مناسبات سره سم سپاینده کې دغه خو یو ماهده ده دغه بعد په د بنزینزون بل ریکیږي نو په ایران یو امریکا داسې فکر کوي او ستدي پالیسی ده چې یو د نور خلک په اروپا کې هم په دغه نظر دي چې ایران باید دغه د بین المللي ټولنې تراسي او د بین المللي ټولنې یو فعال او یو مناسب غړی وي چې دغه سي د مشکلات و د نور مملکو ته نه پیدا کوي نو په دې لحاظ باندې کې د امریکا او د ایران مناسبات سم سي نو بل اخر د افغانستان مسله هم د هم د امریکا او هم د ایران او هم د منطقه په ګټه ده نو د دې امکانات لري چې د مفید تاثیرات به وي اوس خو نو هغه د داسې حالت ته چې څه چې ایران په امریکا افغانستان کې کوي امریکا یې مخالفت کوي او څه چې امریکا په افغانستان کې کوي ایران یې مخالفت کوي نو په دې لحاظ باندې ګور دغه یو خوش یو 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 خوشبيني پیدا سوی ده چې د ایران کله امریکا سره مناسبات یې سم سي د اروپای غربي سره سم سي نو ایران و یو په بللی ساحه کې په یو مسؤل مملکت په حیث باندې بخپل هغه اقتصادي او د نظامی او د نور ټوله امنیتي مسایل به مختبیای او دا واز امریکا او اروپای غربي او اسرائیل نه دي عربان هم په تشویش کې دي چې وایي چې ایران بل اخره و دې ته موافقه سي چې زروي بم جوړ کړي نو د عربان هم مخالف دي عربان هم دغه معاهده ته غوړچ په زیرو ګوري چې په دې معاهده ته کې څه شسته عربان لدینه بریږي چې ایران بل اخره
جی
په اخره کې باید یو زروي قوت باید نسی په دا منطقه کې
عالم پاین سه ډیره مننه ستاسو
ډیره مننه ستاسو څخه
صف امریکا دی ریډیو د تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډي سي نه خپل غوړې قدرمنو کتونکو او ریډونکو د ډاکټر لمپاین صاحب خبرې تاسو ورې دي د غنوړان دی امریکا کې چې نور کم سیړن کاران دي د ایران چې د شپږو طاقتونو سره امریکا په مشارکې کې ملوزنامه لسلیک کړی دا په هغه باندې د دوی نظر پاکستان دی ته څنګه ګوري ځکه پاکستان یو خو خپل اټومي هواد دی اټومي وسلې لري دویم ایران ورسره په پوله باندې گاونډي دی نو آیا د دې سره پاکستان ته څه ګټه تاوان رسیږي د پاکستان د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز مطبوعاتو سره خبرې تری کړې په دې موضوع باندې د هغې یو ویډیو د پانګریزه کې ده مونږ دغه انګریزي تاسو ته وړاندې کوو بیا به نچول په پښتو کې تاسو ته وړاندې کوو
From our point of view also of course we have a large number of possibilities of energy Iran Pakistan gas pipeline and a number of other projects which have been affected by these sanctions So as soon as sanctions are removed, we can start very rapidly to implement those agreements. At the same time, I think the trade possibilities will expand because right now there are a lot of payment difficulties between Iran and Pakistan. And more importantly, Iran's integration in the region in terms of economic will also lead to political advantages because Iran's integration, I hope, will also promote unity of the Muslim Ummah in the sense that today if you see wherever today there are skirmishes and problems there are it acquires some kind of a sectarian dimension. And so with Iran getting integrated in the global economy and the regional economy will hopefully help to address those issues also.
دا سرتاج عزیز د پاکستان د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار چې په انګریزي ژبه کې د ایران لوزنامې پر سر د پاکستان خبرګون خودو تاسو ته بده دین چوروند کوم ولنې خبرې دا وکړه چې د دې سره به ډېر لارې د پاکستان او ایران ترمنځ د تجارتی لوزنامو لپاره پرانستل شي. د ګیس پایپ لاین کم چې غټ پایپ لاین دی او د هغې پاکستان د پولې پورې ایران خپل چې دینو هغه هر څه ورته سم کړی دي او په دغه باندې دوی غواړي چې کار روان کړي. یو خو دغه پروژه ده چې ډیره غټه پروژه ده پاکستان چې د ګیس دویمه چې ده هغه دا وایي چې یاره تجارت په زیات شي. دا به ځکه زیات شي چې اوس په کې ډېر مشکلات وو د بندیزونو د وجې نه د دغلته کې د بینکونو سره روابط ساتل د هغوی سره فاینانشل ترانزیکشن یا کم داسې پیسې اخیستل ورکول دغه هم د بندیزونو سره مخ و په نړیواله کچه او پاکستان نشو کولی. د دې تر څنګ دی دا وایي چې یاره ریجنل انټیګریشن سیمه ایز چې کم یو بل سره دا وخت هیوادونه تجارت لپاره رایوزه کیږي لکه د چین ډېره غټه پروژه ده دغلته کې بیا آیا ایران سرنګه برخه جوړېدی شي دا او داسې نورې کمې پروژې چې په سیمه کې راځي نو ایران به د هغې نه بهرو ځکه به بهرو چې په دې باندې بندیزونه نه شو کولی چې د دې برخه جوړه شي. او د دې نه بله غټه خبره هغوی چې ورته اشاره وکړله هغې دا وایي چې یاره دې سره به د اکثره داسې کړکیچونه شته دی چې د هغې کې د شیا او سنی چې کم اړخ موجود وي نو د ښه تعلقاتو په بنیاد باندې د ایران سره دغه اړخ چې دی د کړکیچ دغه هم مخنیوي کېدای شي. نو دا وي د دوی د خبرو چې کم هغه نه چور.
دا دیوا رادیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا diva@voanews.com زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ deewaradio@voanews.com chida se belikai voanews.com.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو یو تاسو زمونږ غږ د واشنگټن ډی سی نه نه خبرې غوړې کډرمون اوریدونکو او کتونکو تاسو د سرتاج زوسیب خبرې واوریدلې دا غینه پس اوس زو افریقا چرته چې حکومتونه د وسایلو د کمیل عمل اکثره د خپل خلکو مسلو په حل کولو کې ناکامي خو ولې اکثره داسې د ذاتی مت چې کم اداري دي انټرپرنورز دي هغه خلک چې هغوی نوی نوی ټیکنالوژي روباسي د هغې پلار د حکومتونو سره په همکاري باندې په افریقا کې دغه مسلو د حل لپاره اکثره هڅه کوي د ارزانه ټیکنالوژي پلار باندې. دا د وایس اف امریکا یو ویډیو رپورت دی مونږه تاسو ته په ټیکنالوژي برخه کې د خپل خبرونې وړاندې کوو. زمونږه همکاري سمینه احسن وړاندې دا جوړ کړی تاسو ته اوس وړاندې کوو.
د سب سهارا افریقا پر ډیرو ملکونو کې د سکلو د پاره صفا او به مندل نن سبا هم یو لوی چیلنج دی خصوصا د هغه خلکو د پاره چې په لوی لوی کچا آبادو کې اوسېږي لکه څنګه چې د کینیا سرخار نیروبی متاره علاقہ. دلته کې اوسېدونکو کې ډیر خلک زیاتره خزي به د اوبو د پاره 100 کیلومتره پیاده تلې خو بیا به هم اکثر لا دغه اوبه صفا نه وي. د متاره اوسېدونکو پاولین اوان زوای دوی به بیا د سکلو د پاره دغه اوبه لاول خټکولی. د صفا اوبو د پاره د پایپونو خورولو باندې پیسې لګولو په ځای د نیروبی د اوبو او نکاسي کمپنی د ډنمارک کمپنی ګرند فاس سره په شریکه د صفا اوبو سلور ماشينونه ولګول. خلک کولی شي چې تقریبا په یو امریکایي پیسې یا سنت سلويخ لیټره اوبه واخلي او دغه پیسې دوی په سمارټ کارډز ورکولی شي. په دغه سمارټ کارډز کې پیسې دوی د خپل سمارټ فونز یا هلته کې موجود سنټرونه واچي. نیروبی د اوبو او د نکاسي کمپنی دغه چارواکي فلیپ ګایچو کی وای
وی ار شور اوف اټس کوالټی
سمارټ کارډز یقیني کوي چې ماشينونو کې اوبه را روان دي او موږ ته پته ده چې دغه اوبه معیاري او صفا دي او خلکو ته هم موږ دغه یقین ورکو چې دا اوبه د دوی لپاره محفوظ دي. د اوبو کمپنی وایي دوی دغه شان د نورو ماشينونو د لګولو منصوبه هم لري. د صفا اوبو نه علاوه په افریقاني کورونو کې صفا هوا هم یو بل غټه مسله ده، ولې چې وس هم هلته ډیر خلک د لرګو او خشاکو نه پخلی لپاره اور بلي او دغه هوا چې زهرجن لوګي پکې شاملې خصوصا د ماشومانو لپاره د سا د بیمارو سبب جوړیږي. دغه یوه ډاکټره اماری جینګا وای په موجوده کې نړۍ کې سلویخ لکه خلک تش هم د دغه شان لوګي د لاسه مري چې د دغه مرګونو په شا علت د سا بیماریانی او بیا د خشاکو د لوګي نه پیدا کیدونکي نور مرضونه هم. خو دا حالات بدلیدای هم شي او دغه بدلون په کینیا کې د کال په سر شپږ لکه ټن چینی پیدا کیدو په وجه راتلی شي چې د دې نه شاته په ټنونو بګاس پاتې کیږي. د کینیا یو تن ټام اوسبون دا معلومه کړه چې دغه بګاس د اور بلولو د پاره هم استعمال دی شي او خطرناکه لوګي به هم نه
کوي.
دی وای موږ د دغه غنونه پاتې شوی پوګ راواغستو او دینه هم د سې کویله جوړ کړه چې بلیګي هم ډیره ښه او لوګي هم نه کوي او دا عامې کویلې په شان استعمال دی شي. دغه بګاس په خصوصي بټو کې اوسوځولای شي چې ډیر کم اکسیجن ورته پرې خوده کیږي او چې کله تی کویله یا سکارا جوړ شي نو بیا په بوجو کې بند کی. دغه کویله استعمالونکي د لرګو په مقابله کې د دینه خوشاله دي. څنګه چې دغه زنانه لینټ نیادیا وای چې کله نه د دې استعمال شروع کو نو ماشومان نه جوړه کېدل بند شو او کورې وس ډیر نه ګرمیږي او نه په خوراک کې د لوګي خوندي نو ځکه دا ډیره ښه ده. اوسبون کمپنی وای تملری دغه گرین چار یا کویلہ د شپږو ملیونو نه زیاتو خلکو ته ورسی.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
د ریډیو د ټلویزیون خبری خبرونه د یو بل رپورت تاسو وړاندې کوو. اختر رالن شوی دی، لګي ورځي ورته پاتې دي او تیاریانو ډیر زیات زور نیولی دی. خلک شپه ورځ لګیا دي د اختر دپاره جامې په ایزار بنګړي او د خوراک قسمه قسم سامان چې کوم دی هغه به یې کوي لګیا دي. اسلام الدین ساجد نه د اختر د تیاریانو په حواله سره دغه ویډیو رپورت ګورو.
د پاکستان د نورو ایالتونو په رنګ په خیبر پختونخوا کې هم د وړو کې اختر خوشحالیانو مانځلو لپاره خلکو تیاریانې پیل کړي دي. ولی په هیواد کې د غربت، بیروزګارۍ او زیاتو بیو په وجه خلکو لپاره ښه خصیزونه اغستل اوس نه بهر شوي دي، ځکه خو د پیښور ښار زیاتره غریبانان خلک د پیردوس ریلوی پټلۍ باندې لګیدلي جامو بازار کې په نظر راځي او هم د غزې نه خپلو ځانونو او ماشومانو لپاره تیاری یا زړې وینځلې شوي کپړې اخلي. دغه بازار کې موجود یو مشرتن اعظم خان وای چې د غریبۍ د وجې دوی د بازار ته راځي او د کمو بیو کپړې خپلو ماشومانو له اخلي.
بار مارکیټ کې هم غواس نه کیږي منګي د ډېر ګرانی د بس راځو د زړو کې د کپړې مپړې خلو باز د 200 روپیا د بچو ته خلو نو هغه وختونه خود کوي ماشومان خو کوي کنه سره غواړي درنه پیسې د کپړې د نه غواړي نو چپلې د نه غواړي ورشه د نه غواړي نو وسم دا جامع وخت دا زړو کې دانو په 200 باندې.
پیر دوست دی بازار کې دننه او بهر یو شمیر دکانونه دي او دلته ټوله تیاری کپڑے خرسيږي. یو دکاندار نور محمد وای چې د تیر کال په نسبت دې کال د دوی گا کم شوه دي او خلک اوس تیاری کپڑے هم په اسانه نشي اغستلی.
د خلکو دا پوزیشن د چمخ کې گا زیات او اوس دونه کم شوه دي. گا کې داسې خاص ډیر نشته دي او غریبي ډیر زیاته شوه ده نو خلک ډیر کم راځي.
یو خو د پیښور د پیردوس ریلوی بازار چرته چې غریبانان اختر لپاره کپړې اخلي او تیاریانې کوي او بل خو د پیښور صدر او یونیورسټي روډ دا غټ غټ دکانونه چرته چې صرف مالدار خلک سودا اغستلو لپاره راتک کوي. صدر یو شاپینګ مال کې ولاړ یو وګړی عثمان وای چې دلته د شاپینګ سینټرو کې هم ډیره ګرانی ده.
او سر داسې دی چې زمونږ خپل کپڑے اغوستي دي کنه تقریبا یو سوټ تقریبا چې موږ هغه 14 نه 1500 روپے پورې موږ اغوستي دي. صحیح ده جی. او باقي دا چې ماشومانو کپڑے دي هغه دیزل تقریبا 1200-1300 روپے ریټ دي. تقریبا ټوټل چې موږ شاپینګ کړی دی کور د بارا تقریبا 10-12 هزار روپے ټکنو شاپنگ شوی دی.
مالدار خلک د اختر لپاره نو کپړو سره سره په نور تیاریانو هم په زرګون روپۍ خرچ کوي. ولی غریبانان خلک د اختر خوشحالیانو هم په وچو شونډو سره مانځي، ځکه په کار د چې هرشتمن تن خپل ګیر چاپیره اوسیدونکو غریبانانو سره د دې خوشحالۍ په موقع پوره پوره مرسته وکړي. د خپل همکار هاشم علي سره اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو ټی وی، پېښور. د پاکستان د نورو
بخیر راغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زی دی.
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
تاسو ته مطبوعاتو ته کتنه پریس ریویو په دې برخه کې نن کم خبر زموږ همکار مختار خلیل ستاسو د پاره راوچت کړی دی، دا به هم د هغې د خولې واورو.
په انټرنیټ د امریکي خوریدونکو مشهور اخبار هوفینګټن پوسټ کې د ایران په ایټمی پروګرام د شوی عالمی لوزنامې په موضوع یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته چې ایران سره د ایټمی لوزنامې د مخالفت مطلب به مشرق وسطا کې یو بل جنگ انخلول وي او یا به د ایران په ایټمی قوت جوړېدو مجبورول وي. د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې په کال 2002 کې د امریکای یو پخوانی نائب صدر ډیک چینی د امریکای د کانګرس ډیر غړي عراق کې د جنگ شروع کولو لپاره په اجازه ورکولو راضی کړ. خو یقینا چې د کانګرس دغه غړي به عراق کې د جنگ شروع کولو په حق کې په اچولې شوی خپل ووټ د ټول عمر لپاره پښیمانه وي. او اوس هر کله چې صدر اوباما د ایران د ایټمی وسلو جوړولو نه درې سارولو لپاره ایران سره یو ایټمی لوزنامه کړی ده، نو د دې په کانګرس کې د مخالفت لپاره د کانګرس د غړو د سلاکولو لپاره اوباما مخالف ډلو منډې ترډې شروع کړي دي. خو دا به یقینا چې امریکا دغه سیمه کې د عراق په شان بل یو جنگ کې اونخلی. هوفینګټن پوسټ لیکي چې د ایران په ایټمی پروګرام د سومیاشتو راسی د خبرو اترو کې دورستو اوس چې کومه لوزنامه دسخط شوې ده، د دې تر مخې به ایران د ایټمی وسلو جوړولو ایس تکل نه کوي او د دې په بدل کې به ایران باندې لګېدلې ټول بندیزونه لرې کولی شي. اخبار زیاتوي چې دا لوزنامه په دې وجه ممکن شوه چې د صدر اوباما حکومت په ایران د لګېدلو بندیزونو په معامله کې د روس او چین په شمول ټول نړیوال طاقتونه ښه مضبوط په اتفاق کې ساتلي وو. اوس که د امریکې کانګرس دا لوزنامه په خپل مخالفت تالا ترغه کوي، نو په ایران د نوي سره د بندیزونو لګولو دپاره د عالمی طاقتونو بیا دا شان په اتفاق سره راغونډول ناممکنه ده، ځکه چې د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې ناست عالمی طاقتونه او جرمني د دې لوزنامې په مکمله توګه په حق کې دي. د عالمی طاقتونو د ملګرتیا نه بغیر په امریکا کې دومره زور نشته چې په یوازې ځان ایران په بندیزونو رئیسار وساتي. بل دا چې په دې به امریکا دنیا کې ملامت او پړشي او ایران به وړ شي. هوفینګټن پوسټ اخبار لیکي که کانګرس دا لوزنامه تالا والا کوي، نو امریکې له به د ایران د ایټمی قوت د نه جوړېدو نه د رئیسارولو دپاره اکی یو لار دا پاتې کیږي چې امریکا به د ایران په ایټمی تنصیباتو هوایی حملې شروع کوي. خو د فوزي ماهرانو وینا ده چې هوایی حملې به ایس کارونه باسلی شي او که امریکا په ایران فوزي حمله کوي، نو په دې به د ایران کل هم خلک د سخت دریځ مولیانو شاته ټینګ ودرېږي. مضمون زیاتی چې د لوزنامې کې دو سره هغه خلق او قوتونه بیا راپورته شوي دي کوم چې د ایټمی وسلو په دروغ معلوماتو امریکا په صدام حسین حمله ته جوړه کړې وه او جنگ د صدام د حکومت رنګورو پورې د سومیاشتو کار روایي تصور کړې وه خو اوس ټولې دنیا او امریکني قوم ولیدل چې د کلونو کلونو راسې د عراق په جنگ کې د انخطې امریکې نن هم د خلاصي څخه درک نه لګي. بلخوا ایران د عراق نه بالکل یو جدا ملک دی. امریکا به ایران باندې د خپل حمله په شروع کې یقینا چې ایران له فوزی ماتې ورکی خو تر ډیری مودې پورې ایران سره د جنگېدو د امریکې هم دم نشته. په دې ممکنه جنگ کې به د امریکې د سر و مال زیان دومره زیات وي چې دا وخت اندازه لګول ګرانه ده. بله دا چې په دې جنگ کې به امریکا په مکمله توګه یوازې وي او کوم عالمی طاقتونه چې په دې لوزنامه کولو کې تر ډیری مودې پورې لتاړ شوي دي دوی به د جنگ په صورت کې لرې ناست تماشا کوي. اخبار لیکي چې د دا قسمه جنگ له وجې به د ظلمو مسلمانانو ترهاګرو یو نوی کل را پیدا شي چې په امریکا حملو کولو ته به ډیر لیواله وي. هوفینګټن پوسټ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د کانګرس دننه د لوزنامی غړي که د لوزنامی د عملي کېدو په لار کې د خنډانو راپورته کولو دپاره هر څومره منډې ترړې ووهي خو د کانګرس نه بهر کل هم امریکایي قوم د دې لوزنامی په حق کې دی.
وایس اف امریکا دی ریډیو د قدرمنو کتونکو اوریدونکو اوس تاسو په امر ګرځو یو بل رپورټ اړخته. احسان محمد خان وایي چې د امریکا په نړۍ کې چې کومه د خیر ښېګړې اداره ده یو ایس ایډ دغه امدادي نړیواله اداره ده دوی یو رپورټ جاری کړی دی. په دغه رپورټ کې تیر شپږ شپېته کاله کې یعنی کله چې دا جان اف کینیډي د شپېته په لسیزه کې جوړه کړه د هغې وروسته کوم هیواد ته څومره امداد ورکړی تر اوسه پورې پاکستان په پنځم نمبر دی چې دوی ته تقریبا د څلوېښتو نه زیات بلیونه ډالره ورکړي شوي دي. خو داسې وختونه راغلي دي د شپېته په لسیزه کې چې پاکستان د امریکا سره ملګرتیا کوله اتیا په لسیزه کې وبخې نو د اسرائیل نه ورته هم زیات امداد به امریکا ورکاو. د توربیلا ډیم دغه رنګې نورې غټې غټې پروژې چې پکې په هغه وخت کې به ورته گرین ریولوشن یعنی شین انقلاب چې دا په زمیداری کې د زراعتو په مت کې راوستي او دا د امریکا په امداد ارسه شوې دي. دغه ته بیا د ډیور اډیو خبریال څېړنکارانو په نظر باندې کتنه کړې ده چې د امریکا امداد څونه مؤثره استعمال شوې دي چاته تینه ګټه رسیدلې ده. نور تفصیل احسان محمد خان په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د امریکا د خیر ښېګړې نړیوالې ادارې یو ایس ایډ لخوا جاری شوی دغه راپور کې چې دوه سوه هیوادونو ته ورکړل شوی امداد شمیره ښودلې شوې. د اقتصادي امداد په لړ کې تر ټولو زیات 15.1 بلیون ډالر هندوستان ته، 15.5 بلیون اسرائیل، 3.6 بلیون انګلستان، 1.6 بلیون مصر او 4.4 بلیون ډالر پاکستان ته ورکړل شوی دی. د پاکستان نه وروسته ویتنام، عراق، جنوبی کوریا، جرمنی او فرانس هغه 15 هیوادونه دي چې د امریکایي امداد اغیستونکي وړومبي لس هیوادونو فهرست کې شامل دي. د امریکا لخوا چې نړۍ ته د اقتصادي امداد سره سره فوزی امداد هم ورکول کیږي، پاکستان په دغه فوزی امداد اغیستونکو هیوادونو کې په 12مه شمیره ښودلې شوې. د امریکا لخوا پاکستان ته ورکړل شوې امداد په اړه تحقیق کوونکی ډاکټر مراد په وینا، دغه امریکایي امداد په پاکستان کې د توانایي د پروژې نه تر تعلیم، زراعت او صحت پورې کارولې شوې.
امریکا پاکستان د 1947 نه په دغه باندې تر اوسه پورې مختلف پروژې کې ډېر زیات امداد ورکړل دي. پای کې تر بلا ډیم باندې کار شو، پای کې د انډس بیسن ټریډ باندې کار شو، ایجوکیشن کې او په زراعت پر شوبو کې دغه کار شو، په پنجاب کې، په نورو سیمو کې، پاکستان کې او بیا په ایټیس کې هم چې کله افغان وار د ګرم او پاکستان کې پای کې بیا د بارا پاکستان چې کوم دی نو هغه په ټاف 4 or 5 یو اس ایر ریسیپینټس کې اسرائیل چې کوم دی نو هغه تقریبا د ایټیس کې شو، بلکې بعض کال کې اسرائیل نه زیات امداد امریکای ورکړو پاکستان ته په دغه 1980s کې. اوس بیا په دې من اعلان نو تاسو کوم دا وار انټرنټ کې دی نو بیا په سبا یو تر پاکستان ډیر زیات اهم ملکونه چې کوم ځای امریکا د ځات امداد ورکړي.
د پاکستان د پاره چې امریکا لخوا د ترهګرۍ پر ضد جګړې د پاره او هم د دینه وړاندې اتیایمه لسیزه کې فوزی امداد هم ورکړل شوی، خو ماهران وای اقتصادی امداد د لارې پاکستان کې ډېرې ګټورې پروژې هم روانې شوې دي کوم چې د اقتصادي پرمختګ لپاره ډېرې ضروری وي. ډاکټر امداد وای د اقتصادي امداد په ګټورو پروژو کې پکارول د هیواد دننه د خپلو ادارو ذمہواری وي او چې په صحیح لارې خرڅ کړي نو ګټې نورې هم سیوا کې دی شي.
کوم بین الاقوامي په دې باندې یو ډیبیټ دی انټرنیشنل کوم ډیبیټ دی هغه د ایر ډیفیکټ په مسلې کې چې د بهرني امداد چې کوم دی دا د یو ملک په پرکې کې څومره امپورټنت رول پلی کوي شي د څومره اهمیت دی. بل خبر دا چې په یو ملک کې دا یو ملک خپل ادارې څومره فنکشنل دي څومره هغه افیکټیو دي چې په صحیح طریقه سره هغه امداد استعمال کړي. دا انټرنیشنل یو ډېر غټ ډیبیټ دی چې دا یو ملک خپل ادارې کله ډېر زیات تکلم وي په صحیح معنو کې هغه ایکټیو نه وي افیشنل نه وي په صحیح معنو کې هغه امداد استعمال ولې نه شي نو زیات امداد چې کوم دی هغه به هغه رنګ صحیح استعمال نه کړي څومره چې پکار دی. دا یو مسله پاکستان سره شته.
هندوستان چې د پاکستان نه زیات اقتصادي کومک د امریکا نه ترلاسه سکړې خو ماهران وای کچرې د هندستان او پاکستان د آبادای شمیرې ته وکته شي نو پاکستان ته ورکړل شوی د امریکایي امداد برخه بیا هم دا ثابتوي چې پاکستان د امریکا د لپاره یو مهم هیواد دی. د اقتصادي چارو کارپوهان وای د امریکایي امداد د لارې چې په پاکستان کې د ډیمونو تعلیم صحت زراعت او نورې پروژې ترسره شوې دي د پاکستان په اقتصادي پرمختګ کې یو اساسي رول لوبولې. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیخور.
خیبر پختونخوا په قبایلی علاقو کې نن د ملالا یوسفزئی د اتلسمې سالګرۍ په موقع باندې جدا جدا دستوري شوې دي. په دې دستورو کې برخه اخیستونکو نیوازي ملالا یوسفزئی ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې دي، بلکې دا هم ویلي دي چې د ملالا قربانیان یو حسبه یو ورځ دومره رنگ راوړي چې د پښتنو په سیمو کې به هم د ماشومانو جنکو تعلیم لارې هوارې شي. تفصیل مدثر شاه ناورو.
هر څوک د نوبل جایزې ګټون کې پښتنې پیغلې ملاله یوسفزئی اتلسم د زیږون ورځ په 12 جولای اون منزل شو. خو د خیبر پښتونخوا او فاټا مدني ټولنو نوموړې سره د مینې د اظهار او د غې د تعلیمي هلو ځلو د ستاینې لپاره یو دستور جوړ کړی و چې پکې د ټولې نړۍ د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملاله په خدماتو رڼا واچول شو. او په دغه مهال د خویندو کور مشره میرمن مریم بی بی ډیوا راډیو ته وایي که موږ پښتانه د دنیا د سیالو کامونو سره سیالی کول غواړو نو د ملالې په لار بزو.
هغه ټوله دنیا کې ګرځي لګیا دا او د ماشومانو د تعلیم په حق کې خبرې کوي نو هغه حقیقت طرف ته مراولي. پاکستان سره دغه ډیره مینه ده، خپل خبر په خپل خاص سره ډیره زیاته مینه ده. هغه خو ژوند چې کوم دی خپل ژوند ورکړی هم دی دغه د پاره د ماشومانو تعلیم لپاره. نو زما په نظر چې موږ د قوم په حیثیت که موږ غواړو چې زموږ خپلې لوڼه دي زموږ خپلې تور سره دي تعلیم یافته یي د تیارو روزي نو هم د ملاله په لار به بیازي.
دغه غونډه کې په دې هم د افسوس سرګندونه او شو چې ټوله نړۍ د پښتنې ملالې خدماتو او قربانۍ ته د قدر او عزت په سترګه ګوري، خو هم د ملالې وطن کې تر اوسه ځینې کسان شک کوي چې ګینی ملاله نه خو وشتل شي وه او نه هم هغې د تعلیم لپاره کم غږ پورته کړی وو. او د فاټا د یو نادولت ادارې مشر زر علي خان وایي ملاله فنډ نه یوازې د نړۍ وروسته پاتې نورو هیوادونو کې بلکې پاکستان کې هم تعلیمي ادارو لپاره د حکومت او نادولتي ادارو روپ ذریعہ پیسی ور گئی.
دل تو چھ کم دا تنظیمون دی او خلق دی چھ اغه ملالہ کوئی ایجوکیشن بانے کار کئی دا فنڈ نا پیسی خلی نو اغه دا ډیر لو پروفائل او دی پبلسٹی نہ کئی او زکہ نہ کئی چھ اغه تا سمو تا پتہ دی مو وطن کے سیکیورٹی مسئلہ دا ٹیررزم دا ملٹنسی دا فنڈامنٹلزم یا ملالہ مخالفت ہم شتا دے او د سکولونو کوم ملالہ نم جنو عام طور پر جنو کو سکولونو رنگی گی مونږ اولی دا چھ اوسہ ملنگی گی پزرگونو سکولونو رنگ شو نو مونږ دغه پبلسټیز نه کنه کو چې اسنه مونږ د انفراستراکچر هم ورک شي او بیا د مونږ د انویسټمنټ شه دا ضایع شي.
د غرز دبليو وینز نومي تنظیم پروګرام افسر قمر نسیم وای پاکستان غوند د تعلیم میدان کې رستو پاتې هیوادونو لپاره د ملاله پیغام ډیر ګټه ورته چرته چې اوس هم د حکومتي شمیرو تر مخه د نیمه نه زیات آبادی لیک لوس نشي کوله.
پاکستانی حکومت وہی چھ 46% پاکستان کے تعلیم دے او اگے کے 26% چکم دی نو اگر جنہ کو چکم دی نو تعلیم یافتہ دی خود سیول سوسائٹی ہے او چکم ناقدین دی داغی وینا دادا چھ دا تعداد چکم دے نو اگر ڈیر کم دے او ٹوٹل 26% لٹریسی ریٹ تے او دے کے 12% چکم دے صرف اگدا زنانہ ہو دے دا سے کموں گا پرائمری اسکولوں کو رونو 1,63,000 پرائمری اسکولوں پٹول پاکستان کی دی او دے کے صرف 40,000 اسکولوں چکم دی نو اگر جنہ کو اسکولوں دی
او وائی دا وقت پاکستان تعلیم سانگا کے دقامی بودیجی صرف 2.6 مصرفوی خو ملالہ یوسفزئی غواڑی دا برخه د تر 100% پورې جگہ کړی شي. مدثر شاہ وائس آف امریکا ڈیوا رادیو پی خبر.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے قدر منو کتن کو اور ادن کو تاسو زمنگا غک دا واشنگٹن ڈی سی نا نیخ پنیغا اور تاسو تبو وایو چے اس تا اختر تخو سمینی اسی سونا دو یا دری رزی پاتی دی کنا
دو دری رزی پاتی
یا با دو جمعه پورز یا با دو خالی پورز خو بارحال دا غا خو پخپل زیبان دے خو چے دا اختر لپارا کمی تیاره کی گی نو پاغی کی دا اختر مبارکی خو دیر مهم سیز دے
بلکل
او هغه مبارکی اسی تاسو د دینه مخ کې چې دا موبایل سیل فونونه لا نو راغلی او بیا دا ورپسې نور ټول سوشل میډیا نو تاسو د اختر مبارکی سرنګ لګلی هغه خلکو ته چې تاسو سره بخوا کې نو
افتخار حسین دا خو مطلب لري خواندور یو قسم له تجربه وا چې اختر کارډونه چې کوم کنه چې واړه واړه د اختر کارډونه په دکانونو باندې خاص کر دا کتابونو دا دکانونو دی الته کې به ډیره ورایټي وکنه قسمه قسم کارډونه وو کنه بیا کال په کال په هغه کې نوې نوې قسم له کارډونه راتله نو هغه ډیر خوندوم کو کنه چې موږ وکړه نه مغه سنو اسې به موږ لاړو اتي ور دي دکانه چې دا کارډونه وګورو چې دیواله څه قسمه کارډونه راغلي دي او بیا براته مور ویم چې را دیلا 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 دلته په کارډونه لګونو موږ لا راوړی کنه موږ کارډونه ډیر غستا خو بیا انټرنیټ راغې بیا ای کارت شروع شو یعنی الیکٹرونک کارت ایمیل باندې ایمیل باندې هغه یو جدا طریقه بیا سیل فون را ل بیا سیل فون باندې هغه ایم ایم ایس شروع شو
ما ته خو هغه وخت مې د خیر دونه بوډا خونه مبارک چې په 66 باندې به سلامونه او د اختر مبارکي راتلې او په سپینا کپړه کې به ګنڈلې او 66 او ام هغه خلک تي چې اوس وي بهر دي او په فیسبوک باندې سلامونه لګلې
بالکل فیسبوک باندې په ټوئیټر باندې په ټیکس میسج باندې
یو تصویر د تراولی کې په موبایل باندې
بالکل مخکې به ایم ایم ایس اوس خو تصویر مسان دی کنه تصویر سره اٹیچ
بالکل نو ام په دغه موضوع باندې چې دی ریاض حسین مزیدار رپورټ را لګلې تاسو ته وړاندې کوم
د وخت د تیرې دو سره سره وس دغه د اختر د خوشحالو شریکول وس د سوشل میډیا موبایل او انټرنیټ په ذریعہ مخې ترازی د نوجوان نسل نمائنده شاهد علي ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې وس د زیاتو مصروفیاتو په وجه باندې هغه د اختر مبارکي او د خپل جذباتو د اظهار د پاره د سوشل میډیا موبایل او انټرنیټ مدد اخلي
سوشل میڈیا فیس بک ٹویٹر مان دے پائے مان دے پکچر بدر یہ عید مبارکی والا سڑے اور کی کہنا اخبل مرگر والا آگو تو پکچر سینڈ او بل دار چے ایم ایم ایس تھرو مان اخبل مرگر سر امنگ اختر مبارکی کول شو آگو تا شارٹ اور ویڈیو میسج بد طریقے مان عید مبارکی والا کول شو پکچر میسج مان کول شو اور بدی طریقہ مان اخبل مرگر سر عید اختر اظہار کو آگو تا اختر مبارکی والا کول جی مطلب دو میں ٹائم چاہتا نہیں کہ شاپ دلار شانتے عید کارڈ والی مانی دا لیکلو کی او غبیا پیک جو غبا پوسٹ پوسٹ کوی نه بعد یوان نه غوډه ټیم هم لګیو غری چې وکي یو د نوای مانی هم لري ټیم لګي دا زین خط طریقه دا وی چې سره یو خپل شان میسج جوړی کی او غبا ای ټیم مانی مارکیټ ز سین دی خپل ویډیو میسج جوړ کی او پلی مانی دا ای ډیش کی
د شلمی صدې په اډومبه کې سیړنې وای چې کله په سویلی ایشیا کې ریل گاډي ته ود میلاو شو نو د بری صغیر د لری پروتو دننه ګنش میر خلک چې د روزګار د پاره د یو زینا بل دیتې سفر شروع کړو او په لری پروتو علاقو کې د اوسېدو کبل بای د اختر په خوشحالو کې خپل خپلوانو ته عید کارډونه لیګل او هغه سره به خپل خوشاله شریکولې سیړنې وایي چې د عید کارډونه په تاریخي توګه د نوموړې مشرانو په نوم د مینې د اظهار د پر جوړ کړی شوی د ژوند د مختلفو اړخونو په نوم د تاریخي کالجونو ودانو او د تصویرونو سره د خپل لاس لیکلې شوی جذبات هم شامل وو خو اوس د ګلوبل ویلج یا د نړۍ د راغونډېدو په وجه باندې د معلوماتو رسایي او د دریم جنریشن د راتګ سره دغه روایتي طریقې په ختمېدو راغلي دي
ڈیوا ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه په لږ سات کې سرته رسیږي. تاسو بلند خبرونه اوریدئ شئ د دې پس او بیا به د نن د ورځې شپه په خیر پروګرام کې ډیوا ډاکټر پروګرام ارباب محمود علی به کوربۍ او تاسو هم پکې برخه اخیستی شئ. د اختر ورځې را لنډې شوې دي، لږې ورځې ورته پاتې دي، خو د ډیوا ریډیو پروګرامونه چې کم دي هغه به تاسو د اختر په موقع باندې هم هغه شانتې اوریدئ شئ او خوندورو پروګرامونو نه به خوند اخیستی شئ او خپل پیغامونه د اختر په موقع باندې خپلو خپلوانو ته، خپلو ملګرو ته او چې کم لري مسافر دي هغوی ته هم لیږلی شئ. نو د ډیوا ریډیو پروګرامونو ته غوږ وسئ، فیسبوک، ټویټر او ویبسایټ دغه ټولې لارې دي چې تاسو یې د ډیوا ریډیو پروګرامونه لیدو دپاره، اورېدو دپاره استعمالولی شئ، تازه خبرونه ځان خبرولی شئ. موږ سره اوسئ، لږ ساعت کې واپس راځو. د ټلویزیون خبرونه په دې ځای کې سرته رسیږي. د دې نه تاسو نه اجازت غواړو. ته الله پامان.